سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستوایم پیل په خبرونو کوو. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډله په دغه هیواد کې بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې پر زیاتېدونکو محدودیتونو باندې اندېښنه ښودلې ده. دې ډلې په یوه اعلامیه کې چې نن یې خپره کړې د طالبانو حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي پرانیزي. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه د امریکا، متحدو ایالتونو، قطر، برېټانیا، جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون د ګروپ اووشت غړو هیوادو تایید کړې. جزئیات به وروسته هم واورئ. د بشري حقونو د څار سازمان په طالبانو باندې تور لګولی چې له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي څو د معترضو ښځو مخه ونیسي. دغه سازمان نن په یوه اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو ښځو بندیانېدو ته اشاره کړې او ادعا یې کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخوالی شوی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار په حواله په دې اعلامیه کې راغلي چې طالبان د دې په خبره له معترضو ښځو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموش کړي. په دغه اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو ښځو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او ادعا یې کړې چې په زندان کې طالبانو وهلي او آن په برقي ډنډو یې شاټ ورکړې. طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان او د دغو ښځو د نیول کېدو په اړه د خپرې شوې اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی د سترې محکمې د پخوانی مشر یوسف حلیم مړی افغانستان ته انتقالوي. د وزارت ویاند عبدالقهار بلخی په خپل ټوټر پاڼه باندې په دې اړه په لیکلي چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفارت ته لارښوونه شوې چې د ښاغلي حلیم له کورنۍ سره په همغږۍ لازمي اقدامات وکړي. پخوانی قاضي القضات او د سترې محکمې رئیس محمد یوسف علیم تیره دوشنبه په ابوظبي کې د درش پیتو کلونو په عمر وفات شو. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نن سهار لنډمهاله نښته شوې. ځایي سرچینې وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند پر لغړیانو یا ځایي کاروباریانو په داسې حال کې ډزې کړي چې هغوی د افغانستان طرف ته و او مرمۍ د حاجي لال محمد د کلي په کورونو لګېدلې. سرچینې زیاتوي طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیا ډزې شوي دي. او د نوري پولیسو یو روسي وګړی د یوې بي پیلوټ الوتکې د ناقانونه پرواز په تور نیولی دی. تر دې مخکې هم روسي وګړي تورن شوي چې په ناقانونه توګه یې د ډرون یا بي پیلوټ الوتکو ته پروازونه ورکړي، هغه هم په ممنوع سیمو کې. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ په لنډه توګه د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ او هلته هم په تفصیل ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې د سر راپور دادی چې د افغانستان د ښځو د دوستانو ډله په دې هیواد کې د بشري او اساسي حقونو ته د ښځو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې. له هغې ډلې هم له ښوونځیو د نجونو محرومېدل دي.
وادي یورو چې نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بند دي، مونږ په کورونو کې ناست یو.
د ځینو راپورونو له مخې او ازادي راډیو ته د رسېدلو غږونو په اساس د طالبانو حکومت د کابل له پوهنتون لیلیې څخه ځینې نجونې ایستلې دي. او د لغمان د مشاعرې په اړه هم رپورټ لرو.
نړۍ اوس د په مثال د یو کلي زموږ ملک کې یو کور دی، یو فقیر دی، روغ رنځور مړ ژوندی کلي سره بویا. همدا ښه حکمت او ښه غوره تدبیر دی.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوږی استراب شو. اول مطلب ته په افغانستان کې د خزو دوستانو ډله په دې واد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې او دا چې ورستربلې د خزو په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. دې ډلې په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژر د نجونو ښوونځي پرانیزي. دغه اعلامیه د امریکا، قطر، برېټانیا، جاپان او اماراتو په ګډون د ګروپو ویشتو غړو وعده تایید کړې. جزئیات په دغه رپورټ کې واورئ.
قبل از طالبان وظیفه داشتم، وظیفه می رفتم و
مریم چې د پلازمینی کابل اوسیدون کده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنی دو مخکې په یو شخصي کمپنی کې دند درلوده، خو په خبره د طالبانو تر راتګ وروسته په کور ناسته او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه بلکې ټول افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده یې همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلې محدودیتونه لري کړي چې دوی وکولې شي کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ وګټي.
مکتبونه خوانځي باندې مونږ په کورونو کې ناست.
نرګس هم د همدې ښار اوسیدونکې ده او د کابل د یو خوانځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده. وایي د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کیږي. دا وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونه توانیدل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو رچی نن په سبا، نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه خوانځي باندې مونږ په کورونو کې ناست یو. کومه هیله ورمنونه چې مونږه د خپل خوانځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه به رچی کې مونږه ارمانونه په خاور باندې لاو کیږي. کار دې چې په یو هیواد کې دینجونو خوانځي باندې نو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي، څنګه پرمختګ کولای شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته دنجونو پوړان دی لشپګم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوی او د غشان میرمنې کار او له محرم پرته د لری واټن سفر کولو ته نه پریښودل کیږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی. انده چې په ټلویزیونونو کې هم خزینه کارکونکي باید مخپټې را څرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوې دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، برېټانیا، جاپان، استرالیا، بنگلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایوا له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
ژوند
آزادي خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
یو شمېر هغه ښځینه محصلانې چې څو ورځې مخکې د طالبانو لخوا د کابل پانتون له لیلیې ویستل شوې وي، وایي چې دا مهال د خپلو دوستانو په کورونو کې ژوند کوي او له ګڼو ستونزو سره مخې دي. د غونډونو مسلانو یو شمیر دوستانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د ستونزو د حل غوښتنه وکړه. تازه د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټوټر پاڼه د کابل پانتون له لالې څخه د خزینه محصلینو د ایستلو په اړه د رسنیو راپورونه د اندېښنې وړ بللی دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت چارواکو د دغو محصلانو د اندېښنو په ارتباط تر دغه راپور پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دا د کابل پانتون له لیلی څخه د یوې شړل شوې محصلې غږ دی چې وایي له لیلی څخه تر بیستلو وروسته په کابل کې د خپلو دوستانو په کور کې په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. دې چې د موضوع د حساسیت له امله ونه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې غواړي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، نو ځکه دی د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي.
زه په کابل ښار کې د بل چا په کور کې اوسېږم. دا ډېر ستونزمنه ده که د څو ورځو لپاره بیرته ولایت ته ولاړې شو، ډېر لګښت کېږي. موږ یې توان نه لرو. لیلیه زموږ لپاره یوه لویه مرسته وه، موږ ته اقتصادي تمامېدله.
دا محصله له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځینه محصلینو ستونزې هوارې کړي، څوک کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا انجلۍ چې څو ورځې وړاندې د کابل پوهنتون له لیلیه څخه ویستل شوې وایي چې له بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته د زده کړې لپاره راغلي او دا مهال د اوسېدلو مناسب ځای نه لري. په ورته وخت کې د دغو محصلینو یو ملګری چې له لیلی نه ویستل شوي دوو تنو نجونو محصلینو ته په خپل کور کې ځای ورکړی وایي چې یادې محصلان یې له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. دې هم ونه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته یې وویل
دوستای ما بودن که از لیلی پانتون کابل واره کشیدن.
زما ملګری یې د کابل پوهنتون له لیلی نه ویستلې. دا انجونې له ولایتونو څخه راغلې دي. د دوی برخلیک بس وي. دوه انجونې چې زما نژدې ملګری وي ما خپل کور ته راوستولې. دا څه رقم انصاف دی؟ ځوان انجونې سړک ته راوشړلې. بلاخره زموږ راتلونکی څنګه کیږي؟
دا په داسې حال کې دا چې تازه د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو او انجونو د حقونو په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون له لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په داسې یو چاپېریال کې چې ښځې او انجونې زده کړو، ترانسپورت، د کار او نورو بنسټیزو حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي، د کابل پوهنتون له لیلی څخه د انجونو د ایستلو په اړه د رسنیو خپاره شوي راپورونه ډېر د اندېښنې وړ دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیال حیدر بار ویلي و چې د کابل پوهنتون د ښځینه محصلینو اعتراض دښیي چې طالبان د ښځو او انجونو پر حقونو باندې ښکاره تیری کوي. هڅه مو وکړه چې د کابل پوهنتون له لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د اندېښنې په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. تر دې وړاندې دوی ویلي وو چې د دغو محصلینو د شړلو لامل د کابل پوهنتون د لیلی له اصولو او مقرراتو سرغړونه ده. د کابل پوهنتون له لیلی څخه د لسګونو نجونو محصلینو د ایستلو په غبرګون لسګونو نجونو محصلینو د سه‌شنبه په ورځ د کابل پوهنتون د ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلی څخه څه باندې 50 ښځینه محصلینې ایستل شوي دي. دا موضوع په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
د کابل پانتون د انجونو د لیلی ستونزې مغاوري د اوس به ورشو غزنی ته. هلته یو شمېر محصلان وایي چې د اقتصادي ستونزو په خاطر درسونه پریښي او اوس شاقه کارونه کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د غزنی ښار په بزازي سیمه کې یو درې پوړیزه مارکیټ، د مارکیټ له مخې په تیر سوي سړک ته خلکو او موټرانو ګڼه ګوڼه ده. حیات الله د دغه مارکیټ په دروازه کې چوکیدار دی. نوموړی تر دې وړاندې په غزنی پوهنتون کې د کرنې پوهنځي محصل وو، خو اوس یې زده کړې بس کړې دي. حیات الله وایي په افغانستان کې له سیاسي بدلون څخه وروسته یې درسونه پرېښي او اوس په غزنی ښار کې په یو مارکیټ کې چوکیداری کوي.
په ډېر حکومت کې زه محصل وم په پوهنتون کې، او اوس متاسفانه د روزګار ستونزې ډېر دي. خو مشکل میدادی چې زه اوس باید د پانتون درسونه پرېږدم او د کورنۍ ډوډۍ او بل شیانو چې لازم وي هلته راوړم. نن ډوډۍ مجبور یم چې شاخه کارونه کوم او د کورنۍ ډوډۍ ته راوړم.
حیات الله وایي مشر ورور ایران ته په خواري کښلو پسې تللی دی، خو د هغه هلته هم چندان کار برابر نه دی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره په غزنی کې له ګڼ شمېر محصلانو لوړې زده کړې پاتې سوي او اوس په خواریو بوخت دي. دغه محصلان وایي دغه کار یې د بېوزلۍ، غریبۍ او ګرانۍ له امله کړی دی. دوی وایي تر دې وړاندې به یې نیمه ورځ خپلې زده کړې کولې او نیمه ورځ به یې هم خواري کښله. یو څه ګزاره به یې کېده خو اوس نه کېږي. غلام حالی هم د غزنی ولایت د نوابات سیمې یو بل اوسېدونکی دی. دی د غزنی تخنیکي پوهنتون د انجینرینګ څانګې محصل و. غلام حالی هم د ګرانۍ او بېروزګارۍ له امله زده کړې پرېښي دي.
زه د سیول انجینیرینګ څانګې محصل وم. کله چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی نو له بده مرغه زه ونه توانېدم چې نور تحصیل وکړم. خپل درسونه مې پرېښودل. اوس هر ورځ بازار ته ځم چې یو کار پیدا کړم، خو له بده مرغه چې اوس کار هم نه پیدا کیږي.
خو دلته ځینې محصلان بیا د پخوا په څیر اوس هم خواري کاږي او هم پوهنتون ته ځي، خو وایي دواړه ورته سخت سوي دي. سیف الله سمیم د غزنی ولایت اوسېدونکی او د پوهنتون محصل دی. دی د ژوند په دولارې ولاړ دی او حیران دی چې زده کړو ته دوام ورکړي که د کورنۍ لپاره کار وکړي. ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي.
زه فعلا د غزنی پوهنتون یو تن زده کړیال یم. اوسنی شرایط او نظام تغیر سره اوسنی شرایط زموږ په ژوند باندې طبعا منفي تاثیرات درلودل، ځکه که چېرته موږ درس وایو اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی او زمینه موږ ته مساعده نه ده. که درس وایو موږ تحصیل پاتې کیږي او که چېرته موږ تحصیل زده کړې وکړو موږ اقتصادي وضعیت دومره ښه نه دی، مجبور یې موږ په دوراهي کې بند پاتې دوه لارې دي.
ښاغلی سمیم هیله ښیي چې حالات به ښه سي او دوی به یو څه د خوشحالۍ ژوند پیل کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي، خو هغوی په وار وار په افغانستان کې له خلکو سره ژمنې کړې چې دوی ته به د کار روزګار د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کرکټ په نړیوال شورا وریز جام کې د غوره پړاو ته سریلانکا او هالند لاره وکړه. هالند د دې سربیره غوره پړاو ته ووت چې نن یې له سریلانکا څخه ماته خوړلې. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د سریلانکا لوبډلې نن د نړیوال جام په لومړي پړاو کې هالند ته د 14 منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا په ټاکلو شلو ورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او 122 منډې یې جوړې کړې، چې په ځواب کې هالند 168 منډې وکړې او 9 لوبغاړي یې وسوسېدل. سریلانکا د دې جام په پیل کې له نامیبیا څخه لوبه بایللې وه چې ډېرې تبصرې پرې وشوې، ځکه چې یو شمېر مبصرین په دې باور وو چې سریلانکا تازه د آسیا جام اتلولي خپله کړې ده، نو په نړیوال جام کې به ډېره ښه ځلی شي. نامیبیا بیا نن د 1.5 منډو په توپیر له متحد عربي اماراتو څخه لوبه وبایلله. متحد عربي اماراتو ته سریلانکا تر دې مخکې په ډېر توپیر د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د نړیوال جام د لومړي پړاو د الف ګروپ دوهم ګټونکی هالند شو چې نن یې لوبه وبایلو ده، ځکه چې هالند له دریو لوبو دوی ګټلې یوه یې بایللې ده. متحد عربي امارات او نامیبیا له دې پړاو څخه اوټ شول. د لومړي پړاو دوی نورې بریالۍ لوبډلې به سبا معلومې شي. په بی ګروپ کې سکاټلند، زیمبابوې، ویسټ انډیز او آیرلند تر دې دمه سره مساوي غوندې دي. یوازې د ډېرو منډو په حساب توپیر سره لري. د دې لوبډلو له منځه هر یوه لوبه ګټلې، یوه بایللې ده. نو سبا به آیرلند له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي او سکاټلند به له زیمبابوې سره. تر سبانویو لوبو وروسته به د شلو ورونو د نړیوال جام کرکټ لومړی پړاو بشپړ شي او د شنبې په ورځ به د دې جام د غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د دې پړاو لومړۍ لوبه د کوروا، استرالیا او نیوزیلند ترمنځ ده، بل لوبه د افغانستان او انګلستان ترمنځ. راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په بدخشان کې یو شمیر ماشومان وایي د اقتصادي ستونزو له امله دوی خپل درس او تعلیم پریښی او کار کولو ته مخه کړې. دغه ماشومان وایي د نظام بدلون سره مال د کورنیو مشرانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شوي دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په بدخشان کې یو شمیر ماشومانو د بېوزلۍ له امله شاقه کارونو ته مخه کړې ده. یو شمیر بدخشانی ماشومان وایي بېوزلۍ، فقر او اقتصادي ستونزو دوی اړ کړي چې ښوونځي پرېږدي او خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو لپاره شاقه او درانه کارونه ترسره کړي. 15 کلن عبدالله یو کال مخکې د لسم ټولګي زده کوونکی و، خو د بېوزلۍ له وجې له ښوونځي سره مخه ښه کړې او اوس د سرو زرو په یو کان کې کار کوي.
زه د لسم ټولګي زده کوونکی وم، مکتب مې پرېښود او اوس دلته کار کوم. پلار مې خپله دنده له لاسه ورکړه، زه اړ شوم راسم دلته په دې کان کې کار وکړم. دلته د میاشتې راته 2000 افغانۍ راکوي او په همدې پیسو خپل روزګار چلوم.
دغه ماشومان وایي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته د کورنیو مشرانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی خپلو کورنیو ته د نفقې پیدا کولو په خاطر ښوونځي پرېښي او کار کولو ته یې مخه کړې ده. 14 کلن سمیع الله هم ازادۍ راډیو ته وویل چې د بېوزلۍ له امله یې خپل درس او تعلیم پرېښی دی.
مونه یو 8000 یو 5000 خروکی
فومی دلته موږ د میاشتې 15000-18000 افغانۍ ګټو او بیا پرې خپل کور ته خوراکي توکي لکه وړو وریجي او غوړي اخلو. که څه هم دا پیسې بسنه نه کوي، خو د بېوزلۍ له امله په همدې لږو پیسو کار کوو.
د دغو کارګرو ماشومانو له ډلې څخه یو هم احمد بهزاد دی. نوموړی وایي کله چې خپل همزولې وینې ښوونځي ته ځي نو دی سخت ځورېږي.
روزګار خراب بود او من دامیو تقریبا 1-2 سال
سموږ د کورنۍ اقتصادي وضعیت خورا خراب و، نو مجبور شم چې مکتب پرېږدم او راشم دلته کار وکړم تر څو خپلو وړو ورونو او خویندو ته ډوډۍ پیدا کړم. د روزګار د جبر د لاسه مې ښوونځی پرېخوست او اوس له نامعلومه راتلونکي سره مخ یم.
د بدخشان یو شمیر مدني فعالان هم وایي د کورنیو د اقتصادي وضعیت له خرابېدو سره هممهاله په دې ولایت کې زیات شمیر ماشومان د مجبورۍ له مخې له زده کړو بې برخې شوي او درنو کارونو ته یې وګور کړې ده. د یاد ولایت یو مدني فعال سهراب احمدي ازادۍ راډیو ته وویل چې دې مسلې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
بعد از تحولات سیاسي هم اینا میروند دست به کارهای شاقه.
له سیاسي تحولات وروسته په هیواد کې ګڼې کورنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ شوې او په دې ولایت کې یو شمیر کورنیو خپل ماشومان اړ کړي چې د کم عوایدو په بدل کې درانه کارونه ترسره کړي او له خپلو زده کړو څخه محروم پاتې شي.
که څه هم وموغوښتل چې په دې اړه د بدخشان د پوهنې او د کار و ټولنیزو چارو د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو چې د اړوند چارواکو نظر هم واخلو. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي وروسته له هغه چې پر افغانستان طالبان واکمن شوي له امله یې زیات شمېر کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې او اقتصادي ستونزو او بېروزګارۍ د خلکو ژوند یې تریخ کړی او له همدې وجې یو شمېر کورنۍ اړ شوي تر څو خپل ماشومان کار کولو ته ولېږي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. وربشو لغمان ته هلته د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه چې په کې سربېره له لغمانه د کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو شاعران و او د شعر مینوالو هم ګډون کړی و.
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اورېدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه ترسره شوه. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
څه کال یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دغه مشاعره د مهترلام ښار په زړه کې د سراج تاریخي کلا په داخله انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربېره پکې د بیلابیلو ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو پکې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو پکې له کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابد و.
ته مینا زمین ځکه دواړه نه یو کېږو، ته پخلا زمرور منګه دواړو کې توپیر. ته کتاب د نفرتونو زه سالمه فلسفه یم، ته تیاره یې زه محشر مونږ دواړو کې توپیر. ته ګلاب یې ته رجېږې زه شبنم یم ستا لپاره، ته یې وینه زه پر هر مونږ دواړو کې توپیر.
له ننګراره ورغلي شاعر ډاګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل ووایه چې څو بیتونه یې سدارنګ وو.
ته به هلته د ښوونځي نجونې ګورې، دلته هم شته خو سوالګرې دي ملګریا. اوس هغه قلندری یوازې نه دی، اندېښنې هم ملګرې دي ملګریا.
شاهزاده شیرین زوی په خپل نظم کې د اوسني نظام له چارواکو غوښتنه وکړه چې له نړۍ سره تعامل وکړي.
دا چې نن مونږ په کوم حالات کې ښکېل یو، باید څه وکړو او څه ته په نظر شو چې ولاړ او ټکنی ژوند مو روان شي او د سلیخو له دې ډنډ ځنې بهر شو. نړۍ اوس د په مثال د یو کلي زموږ ملک پکې یو کور دی، یو فقیر دی، روغ رنځور مړ ژوندی کلی سره بویا. همدا ښه حکمت او ښه غوره تدبیر دی. هیڅوک خپله ککوی نشي خپل مړی، تعامل ته په همدې سبب اړتیا ده. د کمره په ژی ولاړو زیرک اوسئ، په کمین کې درته ناسته لا بلا ده.
بشیر احمد سایل هم یو رومانی نظم وایل چې یوه برخه یې ستاسې پر وړاندې ږدو.
چې نه ماتوي غرونه او خپل سر سلامت غواړي، په دې مینې نو څنګه د پرهار د اشلا وکړي، کچه د هسې خوشې په دلال مینېدل دی. سجدې مې د وختونو د ریا لپاره نه دي، کیسې مې د خوبونو د اشنا لپاره نه دي. زه خوشې لیونۍ د کومې لارې کوڅې نه یم، مقام د محبت مې په بلال مینېدل دی.
په مشاعره کې پر شاعرانو سربیره په لسګونو تنو د شعر مینوالو هم ګډون کړی و. د لغمان پوهنتون استاد عمران خنجر مشال راډیو سره په خبرو کې مشاعره په ټوله مانا آزاده او هنري وبلله. نوموړي وویل
د لغمان مشاعره نورو مشاعرو ته لږه متفاوته په دې وجه دلته شعر ته ډېر ارزښت ورکړل شوی و. شاعرانو کوشش کړی و چې په هنري لباس کې خپل پیغامونه خلکو ته وړاندې کړي. زبردسته مشاعره وه، د مضمون له مخې، د پیغام له مخې، د هنر له مخې، د چاپېریال لو محیط له مخې. واقعیت دا ده چې موږ دغسې وخت کې شعر ته اړتیا لرو، ترڅو موږ وکولای شو چې خپل درونی احساسات د خلکو په ژبه ابلاغ.
دا مشاعره چې مازیګر مهال پیل شوې وه، د شپې تر ناوخته پورې یې دوام وکړ.
یزار د زړه لزورا ارمان کړس کړس خندا چا کړدا ما کړدا.
ستاسو ل پیغامونو
زه د هلمند ولایت مشکلات ولسوالۍ څخه حکیار دا پیغام پرېږدم چې د امارت اسلامي لوټپورو چارواکو ته د دانوش پیغام ورسېږي چې وروره دا غنم او غوړي د خوراکي توکي ډېر لوړ روان دي، زموږ وس کار نه کوي. تاریاک بندي او غنم کاله کې یوازې موږ پینس په جوړولی دا شان دي ګران کې راته یا د تاریاک علاقې وروره. السلام علیکم رحمت الله.
بلې السلام علیکم، زه شمال سعدات د ننګرهار ولایت د حصارک غلجي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. له ازادي راډیو څخه موږ ډیره مننه کوو چې موږ ته په وخت سره خبرونه او نور مطالب وړاندې کوي. یوازنی راډیو چې د احمد ازادي راډیو ده چې ډیر مینوال په ازاره غلجي ولسوالۍ او په نورو سیمو کې لري. له ازادي راډیو څخه ډیره ډیره مننه کوم چې په وخت سره خبرونه او نور مطالب وړاندې کوي.
زه راز محمد حزیفه د میدان وردګو ولایت د مرکز اوسیدونکی یم. زموږ خواته سړکونه زخت زیات خراب دي، موټر ډیر په مشکلات تګ او راتګ کوي. نو له مسجدینه غواړو چې دا سړک موږ ته جوړ کړي او عملي کار وکړي.
السلام علیکم، حکیار یم د وردګو د چاک د ولسوالۍ نیمه اړیکه داسې نیولې ده. دا د چاک په ولسوالۍ کې د مسجد په داره کې د کوم انجینران چې پرون نه بل ازغلي وو، مقصد دا خو چې د کوم نمایندګانو نمونه ورکړي وو، دا خو ډېر اس خلک نمونه ورکړي چې هغه موټر په غزنی او په دغه کابل کې په دوه کې ورغل سروهی نه کورونه لري خپل شخصي او دوه او درې نو دا نمایندگان خو ډېر ورغل د امارات نه ده هیله کې چې دا نمایندگان په سیو ګرځي او د نمایندگان او دغه دخ د خور د غریب حق ده بیا چې د خو د ټول خلکو مخلوق حق وي موږ د خپل غریب ته په دغه خپل کومي سچ ورسیږه غخ د ورکو همو په ځای کې نمایندگان چې وویني هغه وړه خرڅوي زه شایدی در ته پویلی شم او در مو پزای که او را مو تا معلومات ته او را گلمات مایندگان معلوم دی اغا خپلا او را خرسیوی او را خپلی قلیو دست خلق شده دی والا که دی بی جمعه او را گل شایلی دی